سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست از همه توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. ریچارد بنت، گزارشگری ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان، میگوید که نبود وحدت نظر در بین جامعه جهانی در برابر طالبان این گروه را جسورتر ساخته. آقای بنت روز پنجشنبه 27 فوریه در 58 نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گزارش خود را در مورد وضعیت افغانستان ارائه کرده گفت:
در صورت عدم نظارت و کنترل، طالبان به احتمال زیاد اقدامات ناقض حقوق بشر خود را بر مردم افغانستان تشدید و گسترش خواهد داد. زنان و دختران و احتمالاً اقلیت‌های مذهبی و قومی با چرخه‌های فزاینده تبعیض، جداسازی و سرکوب مواجه خواهند شد.
آقای بنت تأکید کرد که وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان به بهانه اجرای قانون گسترده‌ترین نقض‌های حقوق بشری را مرتکب شده. طالبان در سال 2021 میلادی پس از تسلط دوباره بر افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از آموزش منع کردند، سپس زنان و دختران افغان از رفتن به پوهنتون‌ها منع شده و کار زنان در بسیاری ادارات دولتی و همه مؤسسات و نهادهای غیر دولتی ممنوع اعلام شده. گذرگاه سرحدی تورخم از یک هفته به این سو مسدود است و بیش از 4000 موتر باربری در دو طرف این گذرگاه منتظر عبور هستند. این مسیر علاوه بر موترهای باربری برای مسافران و بیماران نیز بسته شده. مقام‌های پاکستانی که از افشای نام‌هایشان خودداری کردند، روز پنجشنبه به بخش مشال رادیو آزادی گفتند که در مذاکرات مربوط به بازگشایی گذرگاه تورخم هیچ پیشرفت حاصل نشده. قرار بود در 25 فوریه طالبان و مقام‌های پاکستانی در مورد بازگشایی تورخم گفتگو کنند، اما با گفته مقام‌های پاکستانی تا شام 25 فوریه هیئت طالبان برای دور دوم مذاکرات از کابل به تورخم نرسیده بود. نیروهای امنیتی پاکستان در 21 فوریه به دلیل اختلافات در مورد ایجاد موازنه نظامی با نیروهای طالبان درگیر شدند که در نتیجه گذرگاه سرحدی تورخم برای کالاهای تجارتی و مسافران بسته شد. اجساد 4 گروگان که روز چهارشنبه توسط گروه فلسطینی حماس به اسرائیل تحویل داده شد، شناسایی شده. حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده. انجمن خانواده‌های گروگان‌ها روز پنجشنبه اعلام کردند که این اجساد توسط حکومت اسرائیل شناسایی شده است. این 4 تن در حملات 7 اکتبر 2023 میلادی حماس بر اسرائیل به گروگان گرفته شده بودند. بر اساس توافق آتش‌بس که در ماه جنوری به امضا رسید، در این مرحله حماس 33 گروگان شامل 8 جسد را در بدل آزادی حدود 2000 زندانی فلسطینی به اسرائیل تحویل داد. مرحله دوم آتش‌بس به هدف پایان قطعی جنگ در غزه طراحی شده که در جریان آن حماس همه گروگان‌های باقی مانده را آزاد می‌کند و نیروهای اسرائیلی از نوار غزه خارج خواهند شد. اما بر اساس گزارش‌ها، مذاکرات در مورد مرحله دوم هنوز به طور جدی آغاز نشده. کابینه اوکراین روز پنجشنبه با وزیر امور خارجه یا اقتصاد آن کشور چراغ سبز نشان داد تا در بدل حمایت آمریکا توافقی را در مورد دسترسی واشنگتن به منابع طبیعی اوکراین امضا کنند. مذاکرات در مورد این توافق باعث تشدید تنش‌ها بین دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گردید که پیشنویس آن امضا نشد. کابینه اوکراین روز پنجشنبه در اعلامیه گفت که یولیا سیورنکو وزیر اقتصاد یا آندری سبیها وزیر امور خارجه اجازه امضای این توافقنامه را دارند. انتظار می‌رود که ولادیمیر زلنسکی روز جمعه در واشنگتن بر امضای این توافق نظارت کرده و با دونالد ترامپ دیدار کند تا در مورد حمایت بیشتر آمریکا از اوکراین، مهمترین حامی نظامی و سیاسی این کشور، گفتگو کند. زلنسکی به خبرگزاری فرانس پرس گفته که این توافق سند اولیه است و به حیث یک چارچوب برای توافقات گسترده‌تر عمل می‌کند و گفتگوهای بیشتر بین مقامات آمریکایی و اوکراینی در مورد جزئیات این توافقنامه ادامه دارد. راشد خان، ستاره تیم ملی کرکت افغانستان، میگوید که در طول 10 سال حضور او در ورزش کرکت، بازی دیروز ابراهیم زدران بهترین و هیجان انگیزترین بازی بود. در ویدیویی که کرکت بورد افغانستان روز پنجشنبه در صفحه فیسبوک خود منتشر کرده، ابراهیم زدران و راشد خان در حال تماشای تکرار بازی تیم ملی افغانستان در مقابل انگلستان دیده می شوند. ابراهیم زدران روز چهارشنبه در جریان رقابت‌های جام قهرمانان کرکت در استادیوم قذافی در لاهور یک بازی پرهیجان را در برابر تیم انگلستان انجام داد. در این بازی تیم ملی کرکت افغانستان با از دست دادن 5 وکت 326 دوش را انجام داد که 177 آن را ابراهیم زدران کسب کرد. تیم ملی کرکت افغانستان امروز 30 بازی خود را در این جام در مقابل استرالیا انجام می دهد. این مسابقه ساعت 1:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان آغاز خواهد شد. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های گرانقدر، با سپاس از اینکه تا این لحظه من آرش همایون و همکار تکنیکی هم سید قادر جلالوف را همراهی کردید. حال توجه کنید به برنامه مثلث و مهمان آزادی که یکی پی دیگر نشر می شود و آن را با هم می شنویم.
مثلث دا افغانستان دا پیخو سیمایزو او نریوالو ارخونو تا کتنه.
جرمنی دا شاوخوا 4.5 ملک افغانانو کوربه ده. پا دی ورستوی که پا زینو پیخو که دا افغان کدوالو خیلتیا دا پا ناغختون که پاره بحثون را پورته کردی دی. لکدوالو سر با چه چلند کی گی؟ پا بدو پیخو که دا کدوالو خیلتیا با چه عواقب ولری؟ او خی ارخی گوندونه څومره داستونزه پلمګر زوی او خپل سیاسي ګټه ترې پورته کوي. دا اونۍ مسلس همدې مسلو ته ځانګړی ده. سلامونه او درناوی، زه صفی الله ستانکزای مو دغه مثلث ته ښه راغلاست. وایم په پروګرام کې راسره میلمانه دي دکتور وحید وطنیار چې د جرمني له هایدلبرګ پوهنتون څخه په سیاسي علومو کې دکتورا اخیستی، همدارنګه د کډوالۍ په نوم یو کتاب هم لیکلی دی، او اغلې ګلالۍ مموزی د بن د ولایتي شورا غړي او د تعلیم د یوې اتحادیې مشره په جرمني کې. دواړو ته ښه راغلاست. وایم ښاغلی وطنیار، پیل به له تاسو وکړو. د جرمني د تر ټولو لوی ایالت بایرن د مونیخ ښار پیښې ته به اشاره وکړو. په مونیخ کې یو افغان کډوال لسګونه کسان په موټر ووهل. دغې پیښې څه پیغام ورکړ او د تاسو په نظر انګیزه یې څه کیدای شي؟
ډیره مننه ستانکزای صاحب، کور مو ودان چې ماته مو بلنه را ورکړه. تمه خو داسې کېده چې داسې پیښې دي، نه د آلمان ولس ته او نه هم د آلمان سیاسي چارواکو ته دې پیغام ورکړي، خو له بده مرغه داسې نه ده. داسې پیښې منفي پیغامونه لري، او په ځانګړې توګه چې په داسې یو شرایطو کې دا ترسره شوی چې سیاسي حالات په آلمان کې له دوو مهمو فکټورو سره اغېزمن شوي دي. یو چې د غزې او د اسرائیل شخړو مسله وه، او بل دا چې د ټرمپ د واکمنېدونه وروسته هغه کډوال ضد ګوندونه چې د خدای بریا څخه الهام اخلي متاثر کوي. سب
مننه اغلی مموزی. د مونیخ تر دغه پیښې وروسته په جرمني کې د خلکو ذهنیت څه ډول دی؟ آیا څه تغییر پکې راغلی؟ تاسو ته تجربه کړی دی.
سلامونه ستانکزای صاحب، استاد قدرمن میلما وطنیار صاحب ته د زړه له کومې سلامونه، او استاد سلیدونکو اوریدونکو چې هر چېرته مونږ غږ اوري هغو ته هم سلامونه او درناوی. دا طبعا دا یوه پیښه نه ده چې په مونیخ ښار کې بدبختانه را پیښه سوله، بلکې دا نه میاشتې کېږي چې درې ډېرې غټې پیښې په جرمني کې وسولې. اوله پیښه یې په مانهایم کې وه چې تاسو هم شاهدان یاستئ، چې یو پولیس چې په ډېر بېرحمانه توګه ووژه. بیا په اشافنبورګ کې یو پیښه راوسوله چې هلته یو افغان ځوان چې دوه نفره مړه کړل، یو دوه کلن ماشوم او یو خاغلی مرکو بیا دی منشن بکار کې چې ودیرس نفر زخمیان او یو مور او لورکی چې په لډیر سخت په کې دونه دی په روغتون کې دواړو ساور کړه. نو دا به هم داسې یو ډیر مثبت اغیز ده په افغانانو باندې، هغه افغانان چې دلته پناهندگی ورکړې ده قبول نه دي، نو په هغه باندې به نو څه ناڅه منفي تاثیر وکړي. خو په تاسو ته معلومه ده چې په جرمني کې په یویشتم د فبروري په ټاکنې دي، دې ټاکنو کې نو دغه پارټۍ چې
بلې د ټاکنو په ارتباط به بیا وروسته پښتنه وکړم، زما هدف هم د عمومي تصور چې د کډوالو په ارتباط باندې څه تصور رامنځته شوی دی. مننه له تاسو د ټاکنو په ارتباط پښتنه به وروسته بیا مطرح کړم. ښاغلی وطنیا، راغلی مموزی د منهایم یادونه وکړه، هغه پېښه چې ډېر پراخ منعکسه شوه او تر هغه وروسته د کډوالو د اخراج پروسه هم تقریبا پیل شوه، او جرمني اولنی هېواد په اروپا کې چې افغانستان ته کډوال ولېږل، افغان کډوال هغه چې د دوی په خبره په سختو جرایمو کې ښکېل و، دا مسله او تر هغه وروسته په پارک کې د دوه درېو کسانو ټپیانول او بیا د مونیخ دغه لویه پېښه چې وشوله، څه فکر کوئ دغه کډوال چې راځي یا دا پناه غوښتونکي له اوله داسې افراطي ذهنونه لري که دلته په جرمني کې داسې شرایط پرې راځي چې بالاخره د دوی ذهنونه بل طرف ته ځي؟ دا خبره په دې کوم چې د جرمني د یو ګوند غړي دا خبره کړې وه چې کډوال دلته ذهنونه خرابېږي او افراطي کېږي، باید دلته چاره وکړو. د تاسو په نظر عوامل څه کېدای شي؟
د سیرین خدای څخه کار کوي چې د غدول امنونه تاسو وا چې یادونه مې ورته وکړه، دوه د اساسي لامنونه دي، یو یعنی ډیر لامنونه شته خو دا دوه هم خپل نقش لوبوي. داسې بریخي چې کډوال چې په داسې یو ماحول کې لوی شوی وي، تاوتریخوالی لیدلی وي، نو د هغې په آن باندې اغیز کولی شي. چې او بل لامل چې څېړنې ښایي هغه دا ده چې کله چې دوی په آلمان ته راځي، هغه تمې او هیلې چې لري هغه ډېر تیز لاسته نه راوړي، او کوم شرایطو کې چې دوی ژوند کوي او هغه نامناسب بولي، چې دا هم یو عصبونکی فاکتور دی په دغه برخه کې. او نور داسې ورته نور فاکتورونه هم شته دي، مثلا کله چې دوی راځي کېدای شي چې له داسې کسانو سره یې دي اړیکې وشي چې هغې دي المخې کې هم دغسې موضوعاتو کې ښکېل وي. نو فلهذا فاکتورونه ارزښت زیات دی، او دا دوه فاکتورونه چې تاسو وویلې څېړنه خو همدغه ښکاره کوي چې دغه فاکتورونه دي. سب
مننه ښاغلی وطنیار. یو تعقیبي سوال هم په همدې رابطه چې جرمني خو ټول ته معلوم ده د شاوخوا 4.5 لک افغان کډوالو کوربه دی، او له کلونو راهیسې په اروپا کې ډېر زیات کډوال په جرمني کې دي، البته د دوی سهولتونو ته په پام باندې. خو آیا فکر کوي جرمني چې د اروپا یو سرلارې هیواد دی، د ادغام هغه پروسه چې ټوله اروپا یې لري د کډوالو لپاره، هغه په ښه شکل تطبیق کړي که څنګه چې دغه سی پی کیږي؟ علت کوم ځای دی چې دوی کمزوري دي دغه سی پی مخنیوي کې؟
مستر نکسس بیا شی چې ممکن د ازما د یاد هو ته هغه داده چې باید موږ دغه موضوعات لږ زر جلا وساتو. یو دا چې دا یو فردي جرم دی، د یو کس چې مثلا د افغانستان څخه راځي یا د ترکیې نه راځي یا د یو بل هیواد نه راځي، هغه موږ نه شو کولو چې ټول هغه قوم کسان چې دغه قوم پورې یا دغه هیواد پورې اړه نیسي هغه ته موږ رجوع کړو. نو فلهذا دا فردي جرم نه، باید فردي جرم تر رڼا کې باید دا وګورو ورته. البته آلمان حکومت خو د ښه حکومت ولی په رڼا کې د ادغام په بهیر کې ډېرې هڅې کوي، او د آلمان ایالتونه هم د خپل د وس او توان پورې کوشش کوي چې د ادغام پروسه مثلا په ښه توګه په مخه بیسي. خو له بده مرغه دغه د پنځدیو کې چې افغانان د افغانستان راغلي دي، دا په داسې یو حال کې راغلي دي چې ورته مهال موږ نور مهاجر هم په آلمان کې لرو چې د نور هیوادونه څخه راغلي دي. امکان لري چې په دغه بهیر کې لږ زر خنډونه رامنځته شوي وي، چې داسې یو اساسي خنډونه نه دي چې اوس موږ ووایو چې د ادغام بهیر د دین اغیزمن شوی دی.
مننه اغلی مموزه. تاسو چې له کډوالو سره خصوصا د تعلیم په برخه کې لنګدي کار کوي، او کډوال نګدی پیژنې د بند ولایت شورا غړي هم یاست، یعنی کار مډیر زیات له کډوالو سره مستقیم تاثیر لري. دغه ورسته پیخه چې شو اتر دی مخکزینی پیخه چې شو وي د دوی غو مستقیم تاثیرات تاسو آیا لیدلې دي د کډوالو په وړاندې کسانګه
څه فکر نه